احمد چې بریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. امریکا وایي په لسګونو سره هغه افغانان چې له امریکا یې پناه غوښتلې هم په افغانستان کې پاتې دي. وړاندې د دې جزئیات اورېدلی شئ. طالبان وایي په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ باید دوی ته ور وسپارل شي.
د افغانستان څوکۍ د اصولو له مخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري.
په کندوز کې د لیمو د کوچنیو باغونو بڼوال خوښ دي.
دغه یو غټ لیمو خو د دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا اتمنه لس منه دولس منه هم کوي. لازمه ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي.
تر اتمې بجو وروسته ولایت په ولایت خپرونه لرو چې میدان وردګ ته ځانګړې شوې. تر هر څه مخکې خبرونه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان پر بشري بحران خبرې کیږي. له ایران سره د اټومي تړون خبرې د ناکامۍ درشل ته رسیدلې او د عراق په اربیل کې سیلابونو مالیا او ځاني زیانونه اړولي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال اسلام آباد ته روان دي. د اسلامي همکاریو د سازمان په دې فوقلاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړی شي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروق حبیب پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده.
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسیدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده.
تمه ده چې سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوقالعاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لویه سربه به کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه د هغه افغانان چې له بهره راستنی شي او یا په کور کې دننه بې ځایه شوي د هغو افغانانو له ډلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د ملګرو ملتو د احصایو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبیعي آفتونو له کبله له 6,000 زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي. همداراز له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1,500 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی ټوپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان له مخې د دې روزنیز پروګرام په اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوي ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج 130 مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداری ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیرې چټکۍ سره د واټ پای ته د رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسه او جرمني په یو ګډ بیان کې وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې تخنیکي پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکیل اړخونه بیرته هماغه ټکي ته بیایي چې په جون میاشت کې ورسېدلي وو. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پیګا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمې خبرې شي پر مخ نزي او زیاته یې کړه چې امریکا دې معاملې ته د رسنېدو لپاره تر اوسه کومه انګیزه نه لري. د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل کې پیل شوه، خو په جون کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتې وقفه پکې راغله او د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شوه. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوي دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا سیلابونه د کردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د اربیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یو لس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپیني وګړي هم شامل دي. د عراق د بیړنیو چارو د ادارې به چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګېدو له کبله او نور د ودانیو د ویجاړېدو له کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د فرانسې کښتیو پرون 138 کډوال چې غوښتل د مانش سمندرګي د چینل له لارې د بریتانیا سواحلو ته ولاړ شي وشخورل. فرانسوي چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې د پنځشنبې په ورځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډېرې هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې چیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وشخورلې او بېرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیره میاشت 28 تنه کډوال وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ د فرانسې بندري ښار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2020 کال له پیله د نومبر تر 26 پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د بریتانیا په لور تللي دي. د سجرډو په دې خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربه يم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له شپې 200 زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت و چارواکي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحد ایالاتونو له دې مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نه و خپور کړی چې د هیواد ته د تلو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي خو لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي لږ تر لږه 12000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له وال سټریټ جرنال سره خبرې کړې ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو له ډلې څخه 33000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش له پړاوونو څخه تیر شوي دي او امریکا ته په سمدستي ډول د تګ شرایط یې پوره کړي. د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. له افغانستانه د دیش میر کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکا یې د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په وروستیو اونیو کې چټک شوي دي او لومړیتوب امریکایي وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسیږي خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش له پړاوونو تیر شوي او د ویزو د ورکړې پروسه یې روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنۍ غړي نه دي شامل. که دا 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپلو کورنیو له نږدې غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخته چې وخت رسیدلی هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي خو د وال سټریټ جرنال خبریال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول تشدد فشار او پر لومړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگتن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وایس وردګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښایي د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندي نه وي چې په تیرو 20 کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتدارۍ سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي. ولو که دوی د دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یا د امنیت ضمانت هم که ورکوي هغه به صرف تقریبا د یوې ژمنې تر اساس پورې وي، لیکن طالبان په خپلو افرادو باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنترول او څار نه لري.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووځي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یوه حساسه پروژه کې کار کاوه باید د کابل د سقوط په لومړیو ورځو کې له افغانستانه وتلی وای خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له وجې پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نوموړي له وال ستریت ژورنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وزګار دی، د ژمي له راتلو سره د خوړو لپاره څه نه لري او له یوه تیاره برخلیک سره مخامخ دی. متحدو ایالاتونو او متحدانو په همغې بې نظمۍ کې له 100,000 زیات افغانان له افغانستانه وایستل چې له 70,000 زیاتې امریکا ته رسېدلی دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم 10 کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند له مخې قطر دا هم منلې چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکي څنګه پرانیزي، څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماتیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د 43,000 ډېر هغه کسان چې په امریکا کې پناه منل شوي دي لا هم په افغانستان کې دي. طالبان وایي په نیویارک کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فایق کومارانه د اصولو خلاف ده او دغه سازمان د بې پري اوسي لانجه دي نوښته وي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نوماند سهیل شاهین اسدي راډو ته وویل دا څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ اعلان کړی دی چې نصیر احمد فایق د غلام محمد اسحق سي پر ځای د افغانستان دایمي استازي ټاکل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فایق ګمارنه د اصول خلاف بولي. سهیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د څوکۍ ته معرفي شوی و، ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ادعا لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د اصول لمخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده. ملګري ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپله بېطرفي ثابته کړي او دغه چوکۍ د اصولو له مخې د اسلامي امارت د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاقزي له استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه د فایق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستې او رسمي چارې مخ ته وړي. نصیر احمد فایق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسؤلیت د ملي ګټو پر بنسټ منلی دی. هغه ویلي دغه ستر مسؤلیت په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستی دی او هڅه کوي د بیکاری، لوږې، فقر او د بشري حقونو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. که څه هم څه موده وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاقزی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازی و دنده یې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. ومو غوښتل چې د ښاغلي اسحاقزی د استعفا لامل وپوښتو خو په دې کار بریالی نه شو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکریا بارکزی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبانو حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانونو راویه هم همداده چې کله په یو اداره کې مخصوصا هغه ادارې چې افغانستان باندې دي لمړنی مسؤول کس په هر دلیل چې مریضي وجهي چې استعفا او چې هر شی چې د کار نه لاس په سر شي نو دویم کس په هغه اداره کې اوتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته وردغاړي کیږي. نو دا موږ وغواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایط کې کوم څوک چې د افغانستان په نمایندګۍ نیویارک کې د اسحاقزی څخه وروسته په هغه خپل دنۍ نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
وروسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو د طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې وه چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرست کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ سلطان ولسوالي اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه د دوی پر سیمه د توپونو ډزې کوي. دوی وایي چې یو تن ټپي شوی، خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. بل لور ته وړ مشپه د همدې ولسوالي پوچوګام سیمه کې د ډرون برید حمله شوې ده. جزئیات پرې راپور کړي.
د کونړ شلتن ولسوالي چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولې او هر ورځ له سلو زیاتې مرمۍ راولې چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي، نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي، چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راتوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوه، خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوخته. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه، خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویند بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلې چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمي دی او د خلکو کورونو ته څه ناڅه زیان رسېدلی. مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي، مالونه دي، نو خلکو ته واقعتاً چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کته نه ورته لرو.
فارین پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د اتلو په اړه یو ریپورت خپور کړی. غلام محمد اسحاق زاید د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغې وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو، هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپلې دندې ته دوام ورکوه. اوس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشري به د ماموریت پخوانی وزیر مختار نصیر احمد فایق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي دا مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعالې دي. کونسلی چاري مخته وړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیځو چارواکو ته خبرداری ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خو خبرونې د ځینو باخبرو سرچینو په حواله ویلي اساقسي پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړی و. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ لخوا چې نوم یې نه دی یاد شوی وای اساقسی فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې د ملګرو ملتونو کې اساس ولی وکړي. خپل غلام محمد اساقسی په دې اړه چې ولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دی ویلي، خو فارین پالیسی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان دننه کومه بله دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی، دا د ډیپلوماټ خبرونې دی ویلي کني سرلیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو له کمی سره مخ دي، د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د اخته ماشومانو شمیر له یوې ورځې بلې ته ډېرېږي. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرستیال محمد لطیف لخلی وای دوی ته په تیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3000 ماشومان وروړل شوي چې له دوی څخه 2500 بستر شوي او نورې په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ته ویلي دوی خپل خاوري او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف زیاته کړې چې د روغتون کارکونکو ته 15 میاشتې کېږي تنخواګانې نه دي رسیدلې او په روغتون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د ځانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمیدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو رپورټ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 13000 ژباړونکي او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د امریکا بیزو ته یو غوښتنلیکونه سپارلي پاتې دي. ورسپانې ویلي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هغو افغان همکارانو په اړه چې شاته یې پریښي شمیرې ورکوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د وروستي پړاو په پای کې د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی دی چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د اړتیا وړ غني شویو یورانیمو تولید ته ډیر نږدې شوی دی. له بلې خوا اروپایي ټولنې ویلي دي چې په دې خبرو کې له تخنیکي پرمختګ سره سره دوی په ډېرې تیزۍ سره د واټ پای ته د رسېدو په حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پوراپور کوي.
په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرونیو خبرو له پای ته رسېدو وروسته متحدو ایالاتونو وویل د اټومي وسلې تر جوړولو د ایران لاره ډېره لنډه شوې ده. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل متحد ایالات باور لري چې ایران د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره په لوړه کچه د اړتیا وړ غني شویو یورانیمو تولید ته ډېر ورلنډ شوی دی. د ولسمشر بایدن د ادارې د چارواکي په دې اړه چې ایران به د هدف ته کله ورسیږي دقیق وخت ونه خود، خو ویل چې دا ډیر لنډ وخت دی، دومره لنډ چې د منلو وړ نه دی. تهران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د تیساب په نوم د ایران په اټومي تاسیساتو کې د تفتیش لپاره لګول شوې کمرې بدلې کړي. دا کمرې په جون میاشت کې په هغه برید کې زیانمنې شوې چې ایران یې پر اسرائیلو واچوله، خو په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون د دې کمرو د حافظې د یونټ د ورکېدو په برخه کې شک څرګند کړ.
It is absurd to believe or to say that the
د دې خبرې منل به ډېر بې معنا وي که ووایو چې د IAEA د کمرو په وسیله به تخریبي عمل شوی وي. دوهم دا چې دا کمرې د مخابرې یا رادار کوم سیستم نه لري چې د دوی د ادعا له مخې کار پرې اخیستل کېده. زه غواړم خپل ځان اداره کړم ځکه دا ما خورا زیات ځوروي چې یو څوک ووایي چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره په دې ډول کارونو کې لاس لري.
بلخوا هغو اروپایي هیوادونو چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره له ایران سره خبرې کولې پرون وویل چې په ځینو برخو کې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی خبرداری ورکړ چې دا خبرې په ډېرې تیزۍ سره د واټ پای ته د رسیدو په حل کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې برتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې چې بیګا خبر شو ویل چې په 13 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دا د مذاکراتو ګډونوال بیرته هغه ټکی طبيعي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل میاشت کې پیل شو، خو په جون میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتنۍ وقفه پکې راغله او بالاخره د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. زه د وردګو نه د سب تماس کیم. دلته د یونیسف د خانم مسکینانو خلکو ته معیوب خلکو ته کومک و پروسه رغلې وه، خو د یونیسف هغه کارکوونکی ډېر پټ په دو کلیو کې تاو شوی، چېرته چې خپل خیښ او دوست او قوم و هغه یې نیولي، او با وجود چې هغه ښه دارا واله دوکانداران دي، موټر واله دي، او هغه څوک چې معیوبانم دي او مسکینان دي، هغه یې تپریشي دي، سخته به انصافي یې کړې ده. ډېر معلول او غمګین دي خلک په دو باندې، ډېر افسوس کمایسه شول. السلام.
زه انذرګل د هلمند ولایت څخه زه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې داسې اصراري حالت راغلی دی چې نه دولتي ماشونه شته، چې موږ ته راکې دا درې میاشتې کېږي چې ماشونه نشته. اوس په دولتي اسرائیلو کې پراته دي چې نمرې نه لرو، هم دوی راځي دغه تعمیران زموږ څخه اخلي او خپلوانو ته یې ورکوي، هغه کسانانو ته یې ورکوي چې دوی یا د دوی سره په جنګ کې یا ځانمرګي ورسره کړي. دا ټول دوی داسې لږه درګه ایښې ده چې د دوی مشران ورباندې خبر دي که نه دي. هر زور واقع راځي، هر سړی ته درېږي، او د اسرائیلو څخه خلک په زوره باسي. د یوې خوا څخه ماشونه نهسته، عیال مستجاړي چې یو شی ورته برابر کړو، د بلې خوا څخه دوی موږ باسي، نه نمره شته نه ځای شته. دا زما خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ چې د هلمند کې ډېره بده حوزه روانه ده. وسلام.
دا وتی موږ په پکتیا ولایت نه مشکله انده ده چې بېستان اریبا شبکې کار نه کوي، او تاسو نه هیله کوو د شبکې روغتیا. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. تر اتنیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام میدان وردګ ته ځانګړی شوی دی. دا بحث پرون له ازادي راډیو په مستقیم ډول خپور شوی دی. لنډه برخه یې وړاندې اورېدلی شئ. کوس په کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندوز ولایت کې هغه شمېر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی، او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي، او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لګیا ده له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي، د دغه لسخنی وړي کندوز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي، واړې دي نه، مخ ته فصل پورې اته نه منه فصل کوي. خامخا دا مارې فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټه یې ښه مځکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي، لس منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر نه اخلي؟
د کال هره درخته لس منه 15 منه دغه څه کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یما سب تړو کله یې کندوز تړو، بس هلته خرڅوم. هو یو لس کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال یې ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایتو کې کېدای شي، موږ دا باغونه توسط ورکړو، نور هم ډېر شي، موږ عواید نور هم ډېر شي. خو تر اوسه پورې دغه بخش توجه نه کړی. سږ کال حاصلات ښه ماشاءالله نظر د نور کلو حاصلات خو
کاروان گروای د لیمو یو ون لاتمن نیول تر لسمنو پر لیمو نسی او وس محل دوی و کلو لیمو په بازار کې پشپک سوا افغانی پلوری د کندز د کرنې او بلګونی او مالداری د ریاست چارواکی وای د لیمو باغونو په دی ولایت کې خنت جوړ کړي او په نمړی ولایت کې په 45 هکتار زمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو لمخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلعهزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اته بجو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې برخوال اسلام آباد ته روان دي. ټاکل شوی ده چې سبا د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوق العاده غونډه کې چې په اسلام آباد کې کیږي، د دې سازمان د 50 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وای د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سربابه کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بې ځایه شوي د هغو افغانانو له ډلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټروما له زیانمنو ناروغانو سره مرسته یې لومړی توپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د دفتر د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج او سلو دیرش مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداری ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیرې چټکۍ سره د واټ پای ته د رسیدو په حال کې دي. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوي دي. اوسم ولایت په ولایت پروګرام.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. ولایت په ولایت خبرونه مونن میدان وردګ ته ځانګړی ده. زه اسمت ساروانی مو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. میدان وردګ د کابل په لویدیس کې پروت دی. پر کابل سربیره دا ولایت له پروان، بامیان، غزنی او لوګر ولایتونو سره پوله لري. مساحت یې 3340 کیلومتر مربع دی. میدان شهر مرکز دی. د میدان وردګ ولایت اکثره اوسیدونکي په کرنه او په ځانګړي ډول باغداري بوختي. منې د دغه ولایت تر ټولو مهم پیداوار دی. د دې ولایت اوسیدونکي سره لدی چې د کابل په شان لوی ښار ته په لنډ واټن کې پراته دي، د خپل کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتون کړي. عموماً د حاصلاتو په محل د دوی د میوه بیه خورا ټیټه وي. په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې یو شمېر سړې خونې جوړې شوي، خو د میدان وردګ د میوه د ساتنې لپاره کفایت نه کوي. په روانه خبرونه کې به د دې ولایت پر ستونزو او حل لارو خبري وکړو. د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رائد مو میلمه دی. رائد صاحب، سره له دې چې د میدان وردګ د اکثرو خلکو گزاره په کرنه او باغداري ده چې مخکې مې هم ورته اشاره وکړه، خو په وروستیو کې د بیوزلۍ، بیروزګاری او ورسره جوخت د جنسونو د بیو لوړېدو د دې ولایت پر خلکو لکه په نور افغانستان کې چاخیس کړی دی، دی ولایت کې څومره اخیس کړی دی؟
یقینا دا خو عمومي خبره او په ټول هیواد بلکې اکثر د نړۍ په هیوادونو کې دا بای لوړ شوی وي. یوازې افغانستان او بلکې میدان وردګ ولایت نه، خو د دې ولایت وګړي هم دغه څه په تکلیف او مشکلاتو کې و. رښتیا هم څه کلیو خو وچکالي هم وه، د باغونو میوه هم کمې وې او سره قیمتي هم راغله. نو خامخا ستونزې به وي.
کومه احصایه نه لري چې څومره خلک به له همدغه وچکاله قیمتي د نړیوالو مرستو کمیدو د تحول په خپل رول لري کنه ک سید سیډر جنگونه ونشول لیکن ل رواني نظر تاثیر لري د افغاني ارزښت ټیټ شو نو دغه ټول عوامل سبب کیږي چې د خلکو اوقات تاریخ شي تاسو کوم سروې لري چې څومره خلک بې روزګاره شوی دي یا مشکلات زیات شوی دي اقتصادي مشکلات
میدان وردګ ولایت کې تر ډیره کچه ستونزې ډېرې نه وي یو علت دا و چې دلته ډېرې ولسوالۍ تر پخوانه د طالبانو په ولکه کې وې یوازې میدان ښار بازار او ولایت مقام تاسو بلد یاست دغه ځای چې و د تېر حکومت په لاس کې و دا تحول ډېر اثر ونه کړ په دغو باندې هغه هم د یوې ورځې خبره وه چې ماسپښین یا مازدیګر میدان ښار ونیول شو سبا کابل ته بیا خلک ننوتل ولې دا تحول په عموم کې دومره غټ هغه نه راوستل اصلا نه غورځول دا قیمتي چې وا هم تاسو یې تاره میډیا تاره عموم کې خو په ټول نړۍ کې ډالر پورته شو او لږ قیمتي راغلل او دلته چې په افغانستان کې ځینې کړې لاسه دغه سی او پی خو شولا چې ډالر وبې پورته شولې نو هغه په بازارونو باندې اثر کړی مې دوه درې ورځې به ډیر نه
نړیوالې مؤسسې وایي چې له ډیرو کورنیو سره د ژمي په خاطر مرستې کړې دي څومره مرستې ستاسو په ولایت کې شوې دي
د دبليو فی مسې له خوا تقریبا 5000 کورنیو ته دلته په میدان وردګ ولایت کې مرستې کیږي ورسېږي میاشتې سر او میاشتو اخر کې او ډېر پروګرام یې موږ هم مرسته سره کوو د نظام پوره توګه او تماره ده نو دا مرستې روانې نورې مؤسسې هم شته د حکومت له خوا هم وخت وخت مرستې کیږي نو بیا هم ځینې ستونزې به وي ځکه ځینو ولایتو کې کېدای شي یا ځینو ولسوالیو کې کېدای شي هغه ډېر مستحقین خلک پاتې وي ګیلې او شکایتونه شته دغه لپاره هم د حل لارې لټولې دي امید شته چې راتلونکي ټولو ته ورسېږي
ځینې خلک شکایت کوي رایت صاحب چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او ادعا لري چې طالبان هڅه کوي چې لومړی د خپلو وژل شویو کسانو کورنیو ته مرستې ورکړي دا ادعا څومره دقیقې دي
نه خیر دا ادعا خو ډېره بې بنسټه ده ځکه چې د دبليو سي مستجد د خپل انجینران لري خپل همکاران لري د کلیو ته ځي ولسوالیو ته ځي جماعتونو ته ځي هلته مستحقین خلک ویني
د خالد زی صاحب له خبرو شاید هدف دا و چې کرایه لوړ شوې ده دا عموما په اکثرو ځایو کې همداسې کیږي چې کله یو پلمه جوړ شي او او چاته چې دا د ډالر لوړ شول نو بیا قیمتونه لوړوي خو چې کله بیرته هم د ډالر ارزښ کم شي بیا هم نه ټیټوي د په یوازې د ډالر په برخه کې داسې نه ده کله چې لو بیا یو ځلې په دنیا کې زیات شي نو ټانکونه بیا لوړ کی بیا چې په دنیا کې بیا ټیټم شي دوی نه ټیټوي تاسو دوی ته څه وایست
لریشته هم دا څوره دی مخوله هم ولیدله کله چې ډالر لوړ شو د موټر کرایه هم لوړ شو لږې دکان مختلف به هم لوړ کړي وړه 300 300 توپیر باندې لوړ خرج شو نو دا یو ستونزه ده لريشته هم دا کوم بد بخت نه زمين په ټولنه کې کته هم اسلامي ټولنه ده خدایغه چې یو ظالمانه چلن کیږي له عوامو سره له عامو سره نو دا دی نظام د موجوده نظام نن دا چې دوی باید دا به دې ته زر کنټرول کړي ځکه دوی چې وري پورته کې نو بیا ته څه دې ته ونه ویل شي دې څه ته بیا کوي دا څنګه شته خو تاسو به خبرونه اوریدلې وي د ریاست الوزراء نه فرمان نغله دوی د غدبایو لپاره د لوړیدلو لپاره چې دوی دې ته کنټرول کې کمې کې دغه لپاره کمیسیون ټاکل شوی دی نو دې ضرب دا به تر څه سره فهم شي ان شاء الله
تاسو په خپل څه فکر کوئ چې حل لارې څه ده چې بای بیرته کنټرول شي
حل لارې دا ده چې په نړیوالو بازارونو کې حکومت باید خپل د تواخ لیدل دا اولیه مواد او توای خوراکي دا باید ډیر وخت لګ نه چې ته په بازار دې په خپل وړاندې کې نو تجاران باید دې کې کار نه لري دا تجاران چې جمن خلک به هوا تجمن یا نظام سره جمن خلک به هماهنګي سره ولري نو تر څو چې دوی هغه اولیه مواد دوی راوړي خپل په کم توپیر باندې دې ته بازار ته وړاندې کې به بازار خلک دکاندار خپل کولای شي دې باید ټیټ کې
بله تاسو وایئ چې تیر نظام او اطراف ته ولسوالیو ته توجه نه کوله لیکن په دې برخه کې تاسو ته د تور ګوتنې ولکې چې تاسو اجازه نه ورکوله سړکونو ته پروژو ته خو اوس چې ستاسو حکومت دی او دا مشکل هم نشته چې کومه سیمه دې چا په لاس کې ده ستاسو په برخه کې ویل کیږي چې پیسې نه لري نړیواله تاسو سره مرسته نه کوي نو په کوم ډاډ اطمینان تاسو خلکو ته وایئ چې که هوا شسوه نو ډیر کارونه به وشي
دا خو تروسه د پټي سار دا خامخان د شل کال جګړه شوی دا دونه مشکلات ستونزې خو به وي نو امریکا هم دونه زر زر نه کوي چې موږ پیسې را آزاد کړي خو امید ډېر شته دا چې خبرونه لرو خزیر لرو ان شاء الله د خپل هیواد لپاره د خپل هیواد د آبادو د سمسورتیا لپاره موږ ډېر خزیر لرو زه څومره خبرې کوم ان شاء الله دغه ستونزې به نه وي ولې دغه اندېښنې شته خو یوازې امریکا خبره نه نور نړۍ دا به نړۍ نه کیږي نه د دوی بغیر موږ نه کیږي د موږ بغیر دوی نه کیږي دا نړۍ یو کله دا او کله کلی کې چې کورونه وینو خامہ خبر راشه درش سره لري دغه ستونزې به ان شاء الله مشاوم ته مدعوځي هم دي دغه به حل شي او پاتې څه تاسو یاد کړئ چې په خامہ موږ د دې معنی ګرځول نه خیر موږ نه ګرځول موږ خو ټول خیره بنسټونه یا مؤسسات یا هغه بیا رغونه کارونه چې کوم کې دلته وایته موږ لبای کوئلې د موږ په سیمو کې ډېر ځایونه کلینیکونه جوړ شوي دي ډېر ځایونه لیسیو مکتبونه جوړ شوي دي ډېر ځایونه سرکونه موږ په خپل جوړ کړی دي په کومو امکاناتو باندې
خلکو ته د کار او روزګار د برابرول لپاره څه پروګرام لري او آیا امکانات هم لري
هو ولې نشته امکانات شته هڅه شته هیڅ نه دي خبرې لومړی خو یو خبره باید زه وکم چې په میډیا کې پر رسنیو کې یو خبره کیږي چې دا نظام هم شمول نه دا یا د تیر نظام د تیر ادارې خلک لري شوی دي په ځای نو خلک راغلي دا بخي یعنی د منلو خبره نه دا کله چې په خپل ریاست خبره وکم اطلاعات فرهنګ ریاست ته یوازې یوازې د اسلامي مرض نظر راغلی هم کما مثلا دیش دوه دیش کسان پرسنل لري نو هغه یو دیش یا دیش کسه دی په خانه ادارې یوازې راغلی یعنی ټول هغه په ځای دي اوس هم موږ هڅه کوو چې دا کوم کسان چې تیر حکومت نه ګیره ګیره د بل شکایتونو بل بل غوښته زمينه نه مساعده وکړ نو هغه ته هم کار برابر او امید شته نو دا خو ما وخت د دې په تی سار دا ستونزې دا وي خو موږ ژمنتیا لرو باور لرو هیواد ته ژمن یو هیواد تر مومینه دا هیواد اب آبادو د خپل هیواد دا او نړۍ نه هم دا غوړو دي مثلا مرستې کې همکاري وکړي د بیا رغونې لپاره راشي هغه تیر په تیر د وسخنو خامخه خامخه چې دومره جګړه شوی دومره ستونزې به وي خو تر دې نورو سبا دې موږ تر داسې چلندونه کې چې بیا د جګړه راوګرځي بیا دې د سې چلندونه کې چې دلته بیا آبادی راشي او امن راشي او یو خپلواک او آزاد نظام وسیږي
بله رئیس صاحب د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړې چې در تر 12 پورې پکې تدریس وشي ستاسو په ولایت کې آیا اجازه ورکړې ده
زمونږ د ولایت خو تر شپږم ووم پورې تللې او تر 12 پورې اجازه لا نه و یا خدای دې چې اوس د اخیری امتحان نو وخت ترسول امتحان ته دغه معلومات زه ولانه لرم چې دې تللې کده نه تللې خو نو اوس خو امتحان نه هم وشل پارسي هم ورکړل شوی نو د تپسرلیا پورې به امید شته چې ټول ولایت کې یوازې ځینې ولایتونه نه ټول ولایت کې به دا د نجونو د تعلیم سلسله هغه حل شي
بل تاسو مخکې ویل چې دنیا یو کلی دی یعنی دا ډیر مهم درک دی چې د طالبانو حکومت هم دا موضوع وس درکوي چې ټوله دنیا وس یو کلی دی یو بل سره لاړی کو پرته گزاره څوک نشي کولای په یوازې توګه په جزیره کې نشي وسیدلی لیکن همدغه د نجونو مسله یو دلیل دی چې نړیوال ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژني چې حکومت مو په رسمیت نه پیژني طبعا ستاسو ستونزې هم ډېرې شي د افغانانو ستونزې هم ډېرې
شي فکر نه کوم چې د یوازې د نجونو تعلیم
یو دلیل دی یو دلیل
و دا د نجونو تعلیم مسله ده موږ د تعلیم خلاف نه یو د نجونو تعلیم خلاف نه یو موږ خپل خوين د تعلیم کوي د تعلیم طرفدار یو باید وي چې ځکه یو انجلې چې تعلیم کوي هغه تبا مور دی یو مور تعلیم کوي هغه تبا اولاد هغه خروځي خروځنه کوي با تعلیم انسان دی من جامع ټولنې ته تاسو په فکر کړئ تیر شلو کلونو کې د دومره جګړې د منډ بیا علمي او د جهالت نتیجه وا چې دومره اربکان دومره مثلا محلي پولیس دومره چې هغه په نشېته وګورئ د شو یا نور څنګه هغه ټول بیا علمي واځوا او تیر وکځه یو خبره وکم دا حقیقت هم د تیر نظام د من معارف پستونی باندې تخایي کیوه د من معارف کچه ډیر لوړه نه و د تعلیمي نصاب کچه ډیر لوړه نه و او قصتن نړیوال یا امریکا یا نور دا غختل چې من دې د تعلیم پاتې شو غوړتلم کې دا څنګه من درکو من نه دا چې د نرانو د نارینه او د اهلکانو تعلیم ته وفادار ژوند د انجینر تعلیم ته هم وفادار یو البته د ساتور د پردې خبره ده د اسلامي ټولنه د اسلامي نظام ده
د ساتور د پردې مشکل خو نو نه ستاس په ولایت کې دا مشکل وو
لمن اطرافو کې هیڅ مشکل ده نو او هڅه روانو حلقي روانې مثلا کاغذ اصلي علوم او کډنی علوم او غیر روانو
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
اوس په ورشو د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی صفی الله رایت. رایت صاحب، پوښتنې درته تکرار کوم او کوم په یاد دي، کوم یې رښه زه به در په یاد کوم.
د هلمند ولایت.
بله،
لومړی خو موږ معلومات نه لرو دی چې کوم ادعا کوي، نو زه نه شم ویلی څومره حقیقت ده او که دروغ ده، نو هغه خو به پرېږدو دا جواب.
لیکن حداقل دا خو ورته ویلی شئ چې په دې اړه به تحقیق وکړي او کار به وکړي که چېرته واقعا
معلومات به وکړو بیا به تاسو ته جواب درکړو. خو ښه دا ده چې د هغوی خلک خپله جواب ووایي دا څومره حقیقت نه. خو په عموم کې موږ داسې نه کوو، نه داسې هېڅکله نه کوو چې له ولس نه پیسې راواخلو بیا د غزې سړکونه ورغو، نه خپل امکانات لرو.
لیکن رایت صاحب، تاسو وایئ چې امکانات لرې، په دې برخه کې موږ کره راپورونه لرو چې لا هم ستاسې کسان په ولسوالیو کې په کلیو کې له خلکو ډوډۍ غواړي. اوس خو حکومت ته وایي ستاسو اوس نو ولې له موږ نه ډوډۍ غواړي؟
دغه معلومات خو ګورې په ولسوالیو کې په کلیو کې اوس خو بيخي دا نشته، بلکې مخکې به وا مخکې داسې وژد ټولنه ټوله مجاهد پرور ټولنه وا د مجاهدین ټول په ولسوالیو کې وو، پنده کورونه کې خوندي ول. خو اوس دا نشم پیدا ول چې اوس د خلکو نه ډوډۍ وغواړي خلک، بلکې لا وایي چې په مجاهدین ډېر ورته اوس نه راځي.
نه یعنی کچرته څوک ډوډۍ غواړي دا غیر قانوني کار ده، ناروا کار ده. خو قسم مش داسې راپورونه لرو، البته دقیق هم دی چې وای خلک وای چې راضی و سم طالبان ډوډۍ غواړي. خو خیر تاسې نه منی د سمدی صاحب پوښتنې ته ځواب وای چې دی وای چې مرستې د کلی مشران وړي. پخوا هم همدغه شکایت دی،
ما وخت دغه دغه وغږیدلم کنه دغه موضوع ده. اوس دلته کوم مثلا د موږ میدان وردګ ولایت کې 5000 شپېته زره کورنۍ مرستې وړي، نو لس زره 15000 کسان هغه یقینا د کلی پخواني مالکان او مخور خلک، یعنی خانان خلک اخلي. دغه ستونزه باندې موږ غږیدلی ولایت مقام کې غږیدلی دی، ویل اولی صاحب مشري باندې هیئت ټاکلی وتا د مستات سره غږیدلی اړو نو مستو سره چې غوي دلته کوم مخکې چې کوم دلته مالکان او غوي تقسیم ویش کول چې غوي بدل کې نوی کسانو ته ګماري ترڅو غوي هغه مستحقین هغه اهل کسان هغه غریب خلک وو پیژني او غوي سره مرسته وکړي. دا ستونزه به ډېر زر حل شي ان شاء الله په ټول ولسوالۍ کې.
دوی د سید آباد ولسوالۍ د برېښنا مشکل هم یادو چې لاینونه یې
په برېښنا مشکل باندې به زموږ راوغږیم. سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه او غټه ولسوالۍ ده. دا غزنه چې کوم لاین غزیدلای د برق حد دوی ته تقریبا د نوی کلیو لپاره اوس هم د برق ورکړی، که څه هم نور ولسوالۍ چې زموږ حق لري هغه دوی ډېر تر اخیسته. خو دوی کله چې ستونزه لري ځکه دا ډېره پراخه او غټه ولسوالۍ ده.
ریاض صاحب چې ویل بامیان ته تللی دی، هم دا موضوع خو به فکر نه کوم چې تاسو رات کوي.
دا خبره ده مثلا پنشیر ډېر جوړ پاتې شوی، پنشیر کې جګړه نه ده شوې، مثلا دغسې په بامیانو کې یا بیا آزادي سیمه کې هم جګړه نه ده شوې، هغه ځینې جوړ پاتې شوي. خو کوم ځایونه چې د پښتنو سیمې دي یا مثلا هغه ته کومې سیمې کا یوازې غیر پښتنو سیمې وي، خو چې جهاد کې شوی هلته خامخا د ویجاړي راغلی دی، نو جهاد کې خامخا ویجاړي راځي. خو ډېر ولسوالۍ کې تاسو لیدلي وي چې هغه پلچکونه بېرته جوړ شوي دي.
لیکن نه، دا خبر به یو بل شیم تاییدوي چې تاسو اجازه نه ورکوله چې هلته کارونه وشي. د هزاره میشتو سیمو کې چې تاسو نه وي هلته کار کېدو، هغه سیمو کې چې تاسو وي نه مکتب و نه پروژې وې نه پلچک و نه سړک وي، چې هم نه و.
دا خبره خو نه تاییدوم ځکه چې زموږ په سیمه کې کار شوی ده مکتبونه.